آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای آمریکا
د ملي امنیت ریاست وایي چې د کابل په پارک پیلس میلمستون د مرګنۍ حملې د طرحانو ډله نیولې ده. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکی وایي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې له لسو زرو نه زیات غړي وژل شوي دي. او په نیپال کې د بې سرحده ډاکټرانو د یو هلیکوپټر د رالوېدو په پیښه کې څلور کسان وژل شوي دي. قدر من اوریدونکو سلام، د دې سات د پوره خبرونو له اوریدو وروسته تاسو ته رپورټونه خبرېږي. ورپسې به د ساسو غږ ساسو شعرونو ادبي خپرونه واورئ. اوس په مو کې خبرونه ته چې زنا شب آشنا او سید سلیمان شاه درته وړاندې کوو.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د کابل د ښار په پارک پیلس میلمستون باندې د مرګاني برید د طرح کوونکو ډله نیول شوې ده. د ملي امنیت د ریاست ویان عبدالحسیب صدیقی نن د چهارشنبه په ورځ په دې ارتباط په کابل کې خبر اعلان ته وویل.
بله، دوه تنه طرحان چې د حقانی تراګریزه ډلې پورې اړه درلوده، اولی غلام عزیز چې د صلاح الدین په نامه مشهوره و او بلی عبدالوکیل، دی دواړه د پارک پیلس د میلمستون پر باندې چې حمله وشوه دوی اصلي طرحان دوی او دواړه په حقانی شبکه اړه درلوده. دوی دغه حمله د قاری عبدالله چې د انس په نامه مشهوره ده دوی تر نظر لاندې په پیښو.
عبدالحسیب وایي یو بل کس چې غلام عزیز نومیږي د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا د ادارې یو اس ای ډي له جعلي کارت نه په استفاده چې د مدیرا د خیریه مؤسسې یو کارکوونکي عبدالوکیل ورته جوړ کړی و د میلمستون شاوخوا سیمه وڅارله او نقشه یې قومندان انس ته وسپارله.
د نورستان ولایت د وان ټوایګل په ولسوالۍ کې نامعلومو وسله والو یو قومي مشر وشتلی او وژلی دی. د وان ټوایګل ولسوال رحمت الله رحمتي امریکا غږ ته وویل چې نن مازدیګر ناوخته وسله والو طالبانو قومي مشر نصر الله د زیموبیلي په سیمه کې ووژه. نوموړی وایي نصر الله د حکومت سره اړیکې لرلې او له همدې امله طالبانو په نښه کړ، خو اوس لا طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
چارواکی وای چې په دایکوندی کې په وی ټرافیکی پیخه کې لږ تر لږه لس کسان مړ شوي دي او 15 نور ژوبل دي. دغه پیخه د چهارشنبه په ورځ د ولایت د میرامون پولیسوالۍ کې رامنځته شوې ده. ویل کېږي چې په وژل شوو کسانو کې ډېر کوچنیان هم شامل دي او د ځینو زخمیانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی.
په امریکایي مطبوعاتو کې د خبرو شوو رپورټونو له مخې د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا رئیس سیب بلیډر د دغه فدراسیون د مدیره هیئت د څو غړو د بدو او رشوت خوړلو په دوسیه کې د امریکایي مفتشانو د تحقیقاتو لاندې دی. د فیفا د نهاویا کلن رئیس په اړه د امریکې د فدرالي مفتشانو د تحقیقاتو څو ساعته وروسته له هغې وکړ چې نوموړي د جرمني د زیورخ په ښار کې د یوه مطبوعاتي کانفرانس په دوران کې له خپلې دندې نه استعفا وکړه. سبلر د جمعې په ورځ د پنځمې دورې لپاره د فیفا د رئیس په توګه ټاکل شوی و.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اوري. څلور تنه امریکایان چې دا وخت په ایران کې بندیان دي او هلته ورک شوي دي د کورنۍ غړو د سه شنبه په ورځ له ایراني او امریکایي چارواکو نه وختنه وکړه چې امریکا ته دي دا هو پر اوسل کې مرسته وکي. دا وختنه په داسې حال کې شوې ده چې امریکایي ویراني چارواکي د ایران د اټومي پروګرام په اړه یو موافقه ته رسیدو په خاطر خبرې کوي او رسته نیټه رانجه شوې ده. د امریکا د فدرالي ادارې اف بی آی یو پخوانی مامور رابرټ لیونسن چې په ایران کې کار کوي او په 2000 ومیلادی کال کې لاره کښو په دغه جمله کې شامل دی. د هغه زوی د امریکا د کانګرس ایوی استماعیا غونډې ته وویل چې پلار هر ورځ اروپا دیږي، ډېر تکلیفونه ګاللې دي، نور باید اجازه ورکړي چې خپل کور ته راشي. د کانګرس غړو د څو ساعتو بحثونو وروسته پریکړه وکړه چې د ایران حکومت دې په خپلو ژمنو وفا وکړي او دغه کسان دې پیدا کړي او متحده ایالاتو ته دې وسپاري.
د امریکا جمهور رئیس براک اوباما هغه نوی قانون توشیح کړی دی چې لمخې د امریکا د استخباراتو ملي اداره نشي کولی چې د امریکایانو تلیفونونه ثبت کړي او معلومات وساتي. د دغه هدف دا دی چې پر امریکا باندې د تروریستي حملو مخه ونیول شي. د نوی قانون لمخې د ملي استخباراتو د ادارې یا NSA په ځای اوس به یوازې امریکایي تلیفوني شبکې د خلکو د تلیفونونو ریکارډونه ساتي او هر کله چې ورته د امریکا د فدرالي حکومت ضرورت پیدا شو نو له محکمې نه به اجازه غواړي. د نوي امنیتي قانون په باب د کانګرس دواړو ګوندونو غړو د ډیرو ګرمو بحثونو په پای کې موافقه وکړه، مګر په مشرانو جرګې کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند مشر مچ مکانل وایي چې نوی قانون به دومره زیات موثر نه او د فدرالي مامورانو هغه حقوقونه ته به زیان ورسیږي چې د تروریزم سره د مبارزې لپاره یې کوي.
تاسې د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د سودان جمهور رئیس عمر البشیر چې نړیوالې جنایي محکمې ته د بشر په خلاف د جرمونو په تور مطلوب دی، د سه شنبه په ورځ د 15 کلنې دورې لپاره د جمهور رئیس په توګه د وفاداری لوړه وکړه. عمر البشیر ژمنه وکړه چې په هیواد کې به رشوتخوري او فساد پای ته رسوي، اقتصاد به بهتر کړي او له لویدیځې نړۍ سره د سودان اړیکې به د هغه په وینا خپل طبیعي حالت ته راوګرځي. عمر البشیر د 13 کلونو نه د سودان جمهور رئیس دی. نه یوازې دا چې دغه هیواد په ځینو برخو کې د وسلوال پاڅون له امله دغه ملک اقتصادي وضع خرابه شوې ده، بلکې د لویدیځو قدرتونو لخوا اقتصادي بندیزونه پرې لګول شوي دي او د تیلو عواید هم کم شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې د سودان د دارفور په سیمه کې په 2003 میلادي کال کې د وسلوال پاڅون د شروع کېدو نه وروسته تر اوسه پورې 300,000 وګړي وژل شوي دي او 2 میلیون نه زیات خلک بې کوره شوي دي.
یو لوړ پوړی امریکایي ډیپلوماټ د برما په حکومت انتقاد کړی دی او وایي چې د روهینګیا د اقلیت د قبیلې له وګړو سره سمرویه نه کوي. د امریکې د خارجه وزارت مرستیال میرمن ان ریچاردز نن د چهارشنبه په ورځ په بنکا کې یو مطبوعاتي کانفرنس وویل، برما چې د مینمار په نامه هم یادیږي باید د روهینګیا د قبیلې له وګړو سره د برما د اتباعو په توګه رفتار وکړي. میرمن ان دا تبصره د یوه ورځ وروسته له هغې وکړه چې په انډونیزیا کې د هغو سلګونو برمایي کډوالو او ځینو نورو مهاجرو د ژوند حالت ولیده چې په موقتی کمپونو کې اوسیږي. د تیرې یوې میاشتې په دوران کې له برما، بنګلادیش او د جنوب ختیځې آسیا په زرګونو وګړو په کښتیو کې ځانونه د انډونیزیا او مالیزیا ساحلو ته رسول، خو ګمان کېږي چې په زرګونو نورې په سمندر کې په کوچنیو کښتیو کې سرګردانه ګرځي، څوک نه قبلې او له لوګې او تند سره مخامخ دي. د دوشنبه په ورځ د امریکا جمهور رئیس براک اوباما وویل چې له برمانه په دومره زیات شمیر د روهینګیا د قبیلې د غړو د تیښتې او فرار یو مهم علت دا دی چې برمایي چارواکي ورسره په فوق العاده توګه له تعصب او تنګ نظرۍ نه کار اخلي.
جنوبی کوریا وایي داسې یو نوی بالیستیکي توغندې ازمویلی دی چې په شمالي کوریا کې دننه هر هدف په نښه کولی شي. داسې معلومیږي چې د جنوبی کوریا اصل هدف دی چې د وروستیو چې په دې وروستیو کې د شمالي کوریا ځینو پارونکو اقدامات ته ځواب ورکړي. د جنوبی کوریا د دفاع د وزارت مامورانو وویل چې جمهور رئیس پارک ګیونګ هی نن د چهارشنبه پر شخصا د دغه نوې بالیستیکي توغندي ازموینه وکتله. دا نوی توغندی په 500 کیلومتره مسافه کې دننه په شمالي کوریا کې خپل هدفونه اشتلی شي او د روان کال تر پای پورې به پوستا ورحواله شي.
د نیپال په ختیځ کې د بي سرحده ډاکټرانو د روغتيایي مرستو د رسولو یو هليكوپټر لویدل دی. په دغه پیخه کې چې د 3 شنبه پر ورځ په یوې زلزلې ځپلې سیمه کې رامنځته شو، 4 کسان پکې وژل شوي دي. د یوې میرمنې په شمول د 3 وژل شوو کسانو د تباشوي هليكوپټر نه راوېستل شول. په نیپال کې د یوې تبا کوونکې زلزلې نه وروسته حکومتي او خیریه مؤسسې په لرې پرتو غرنۍ سیمو کې مصیبت ځپلو خلکو ته اوبه، خواړه او خیمه معمولا د هلیکوپټر په وسیله رسي، ځکه چې سرکونه خراب شوی دي او د استفادې وړ نه دي. د اپریل په 15مه چې کومه زلزله په نیپال کې راغله وه، له 8000 نه زیات کسان پکې ووژل شول.
د نایجیریا جمهور رئیس محمدو بوهاري نن ګاونډي هېواد نیجر ته په سفر باندې تللی دی. داغه دغه سفر هدف دا دی چې د بوکو حرام د ډلې په باب د نیجر له چارواکو سره وغږیږي. د چین دولتي ماموران وایي چې د هغه کښتۍ د مسافرانو پسې لټون روان دی چې د سه شنبې په ورځ د یانګزي په دریاب کې